ټولو مسالو کې یوازې یو روغتون لرو، او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو کیرو کربا یاس ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د عامې روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چوپتیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو، په همدې سره د غرمې دولسمو بجو ته ورسېدلو. یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ملالې بشیر اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړاو نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي، او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه.
دوستانو، خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونه د خبرېدلو وخت را رسیدلې ده. هیرمونه وی چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، او موږ هم د خبرونه هم دې ناروغي ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغي متخصص استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پښتنې له د سره شریک کړئ. د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. کاول کراته د ایچ یا ایچ آی وی ناروغي په حق له عمومي معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي، او دا ویروس د درې عمدلارونه انتقالیږي او خلق مصابوي. چې دا درې عمدلارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیره زیاتې دي چې اول بره شو دی ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی هي په زیاتې دودي که همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعیت د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي، او یو کال نه بل کال ته یو نیم سل دوه سوه پاوسایټ او سره واقعیت په هر کال کې پی پند اضافه کیږي. او اگر چې واقعیت د فیلن لپاره دومره زیات نه دی په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعیت کېدای شي په ډیر کم موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې
دا به هم یاد کو. ډاکټر صاحب، چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي؟
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوي دي، ثبت شوي دي، د پنځه اویا سلنه کې نارینه او د پنځه ویشت سلنه ښځینه دي، چې بیا دا ماشومان الکانو جنوکه هم په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسې په نظر باندې که تاسې داسې په واضحو ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي برای د دې نه چې د دغه مرض تشخیص تداوی تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي تست شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مرضی لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، د ټول هغه د تداوی مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوی تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لږ بره شو د دغه ناروغي د درمل ځایونو ته، البته د دغه ناروغي شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانی شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانی شته چې دغه ناروغي تداوي کوي؟
باید ووایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوي دي، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی، او په هرات کې. دا 15 د تداوي مرکزونه دي، او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نور ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوي مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوي مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو کې،
یو کابل کې دی،
یو په کابل کې دی، چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دلته نور اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خو سلام الله تاسو ته د افغانستان د خپل ملت محترم ډاکټر صاحب فضل هادي ورداګ ما.
وعلیکم السلام فضل هادي ورداګ، په خیر راغلی خبرونه ته. امیر باندې او ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې ده، خپل پوښتنی مطرح کړي.
مننه محترم ډاکټر صاحب. نن دا پوښتنه ده، زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی، خدای مثال وکړي سلام نه خي، نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه چې وی به باندې وخته ما یا نه ډېر داسې لري پرتی چې نشه چې حالت یو څوک په وخته شي ویني ډېر پاس کوي، نو بیا ډېر پاس راځي بیا هغه مرض کې هغه شو وي دی لو جام سختي، نو سای څه پوښي چې دا هاي چې وی باندې سړی د خپل شو وی سړی څه په ځان باندې پوښي کوم علاوه مې انسان په وجود کې رسیدا مې ولر ټول ومنه نه تاسو
ډېر زیاته مننه نه تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي ورداګ دی، وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانې کومې دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د غین وروسته دا ثابتېږي چې دی په ایډز باندې اخته دی؟
یو خبره باید ووایم چې څرنګه چې دته ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو ډیفیشنسی سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځته راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي، په مختلفو سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزې راوړلی شي. د هغه له خاطره د دغه تشخیص په اول مرحلو کې لکه ستونزمن دی، نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامداره د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روږ دي کسان دي، یا هغه کسان چې زیات جنسی اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان که دغه اراض و علائم پیدا کیږي هغوی کیدای شي چې مشکوک شي. او دې له خاطره چې دغه مرض کوم خاص اراض و علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه. تاسو یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي، وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدای شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبره باید ویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپل کم خاص مرض منځ ته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې د ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي او ایچ آی وی مستقیما هغه کم خاص مریضی ورته منځ نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې را پیدا شي. بله ډېر ښه ور بشو. بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې څوبره.
او بو مهرباني
زما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې د آیا ایک سیدا کوم عمده عوامل لري کنه؟ په عوامل کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي او بل دا په کوم کال کې کشف شو
او په کوم خبرونه ته دې مرزان ځاګړو؟ اها سم، دا ډیره زیاته مننه د عالمي یا نخونو خنو په اړه خو ډاکټر سپتا سیتا توضیحات درکړل. خدا چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده که ډاکټر سپ غوښته وینو په دې اړه تاسو معلومات درکول شي.
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا دیش کاله مخکې منځ راغله او بیا وروسته اغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټوله نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دا ناروغي په ټوله هیوادو کې شته.
په ټوله هیوادو کې شته، د څه خاص ملک نشته چې تنه اغه وي.
ډیر ښه، ورته شو بل اوریدونکو پر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
هلمند ټلیفون ته دی کایم تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری.
جعفری، جعفری له هلمند څخه. مهرباني وکئ، مهرباني وکئ، سلامونه ته دی، علیکم السلام وایو. مهرباني وکئ، زمنګ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغي ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دا مرض ارایمي او اثر د اول ابتدا کې پر سړی باندې څنګه مرحله راولي او دوه مشتمل مدار چې په خوابه سره سره پر سړی کې د نوې مرض یا حالت کې دا یو څه بدلوري، یعنی اوس دا ډېر وخت مرز دی مرض نوم نشان دی او د دې چې دا څه څه عامل دی او بل دا مرض په حقیقت کې پیدا کیږي لکه له چیز کا او په کوم وار کې اول لري پیدا کیږي دا مرض.
ډیره زیاته مننه جعفری، کی پوښتنې دې تر سره کړلې. د علایمو په اړه خو ډاکټر صاحب نخې نخانې ویلې، خو یو ځل بیا تاسو وایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې د دغه ناروغۍ غټې نخې نخانې کومې دي؟
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نخې نخانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخليږي، نور لکه یو زکام غندې یو حالت کس ته پیدا کوي، د یو لاندې مودې د پاره وي او بیا خود په خود د ستونزه لمنځه ځي او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسي چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټیبادي په نامه باندې یادیږي، دا یو کچ ته ورسیږي چې بعد هغه نه په دغه عادي ټستونو باندې دا د تشخیص وړ شي. او دا چې شپږ میاشتې نه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي، د هغه وخت نه چې دغه ویروس یو انسان اخلي د شپږ میاشتې نه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي چې دغه خاصې نښې نښانې ظاهرې شي. نو د دې له خاطره یو اندازه د دې مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نښې نښانې سړی وګوري او بیا مشکوک شي. نور څرنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د ټیسټ کوم داسې خاص قیمتی جسم نده کلش یو کس پزان باندې ډاریږي خده چلار شي یو ځل ځان ټیسټ کی
د دې بل پختنی تبره شو خو اول بس تاسو نه دا پختنه وکم چې ډاکټر سپ کوم کسان د دې غناروغي تر تهدید لاندې دي یعنی کوم کسان دي چې هغه د دې غناروغي تر تهدید لاندې دي
هغه کسان چې زیات د دې غناروغي د تهدید لاندې دي روغ دي کسان دي خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي او هغه کسان چې جنسی اړیکې زیات لکه غنارینه دي که خزینه دي چې هغه جنسی اړیکې زیات لري هغه هم
جنسی نامشروع
اړیکې لري دوی په جیک خطر کې قرار لري او د دې په څنګ کې نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي نور دوی دغه سامان وسایل چې جرایي وی چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جرایي سامان ورته استعمالیږي که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نشي خطر نورو ته شته دی او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږ دي کسان دي او جنسي پر خطره
بله همدرز جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړه چې په خو به پرسنه یو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادې د لاوډر پروګرامونه به پی جوړېدل وس ولې نه پی جوړیږي نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام په هواه څه کړی دی کنه
باید ویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روختون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي افغان جاپان خپل سر باندې نشي کولای داس پروګرامونه مخته بوزي نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت د خوانه او هم د ایڅ د پروګرام له خوانه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوی وي د شفخانه ته معرفي کیږي او د دې د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي
ډیر ښه اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي السلام علیکم
السلام علیکم
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه تاسو ته سنوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کني ولې ډیر ښه ودان تبسم په خیر راغلی خبرونې ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ
مننه پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دفاع په دې ناروغۍ ته مو اغېزه لري او کنه
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه اړیکه یې لکه چې پرې شوله تاسو یاستئ په کرښه باندې ودان صاحب
خطره
شته که نه چې دا دوا سمه ده په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د طب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي د خطر څخه خالی نه دی یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري عوارض جانبی لري نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایدز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي دا هم ځان ته اراض او عوارض جانبی لري خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي
ډیر ښه نور اوریدون کې هم لرو دوی ته بلار شو السلام علیکم السلام علیکم تاسیز ما غاوري سلامونه بل اوریدون کې برا واخلو د اړیکه پرې شو السلام علیکم
سلام ته وعلیکم السلام اخلاص ته سې جوړه ساده خاصه بجوړه
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم ځای اړیکه نیولې
مننه کوم سراج د کندهار څخه ژوند پر کړ شو واسه زموږ د ښه څخه پښتنه دا
دغه انټي بایوټیک مواد چې لکه دای ماکسیل او اموکسیسیلین او دا ګولۍ هي دغه پر دې مکروب باندې اثر لري کای نه لري د ډاکټر صاحب دا پوښتنه دغه دای مواد چې دا یا
سامه ده سامه ده ډیر زیاته مننه پوښتنه دی ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سراج ورور په جواب کې باید ویل شي چې د انټي بیوټیکونه چې دوی نوم واخیست دا په ایچ آی وی وایروس باندې هیڅ اثر نه لري ایچ آی وی په ضد هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرل ویل کیږي یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالیږي او هغه ځانته خاص دواګانې دي او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص هیڅ تاثیر نه لري.
وربشو بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر رغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه ماری کنی ولی
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو پښتون یم د جوزجان
څخه. پښتون له جوزجان څخه بخیر رغلی مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
تشکر خور یا خو تاسو د اگایی څخه تاسو د میرمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکړي او خلکو ته آګاهي ورکوي د ازادي راډیو ته یو جان مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنی هلته خو د جنسي مقاربت نه د وینې د پیشکاري دا د دې څخه وویل دغه د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالیږي په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. نو دا او بل پوښتنه مې دا ده د په آګاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ په ناروغۍ اخته وي او د دغه هیڅ د ناروغۍ تر څومره وخته کېدلی شي د دې ناروغۍ کنټرول
علاج لري کنه لري. سامه ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډیره پوښتنه وکړلې خو موږ به راشو. اولی پوښتنه ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې لمور څخه ماشوم ته انتقالیږي؟
څنګه چې ما وویل چې د هغه درې عمده لارونه چې دغه انتان انتقالیږي یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کېدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کېدای شي په دغه دورې کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي و په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تدابیګان شروع کوو او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور ا دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډیره اندازې پورې مونږه ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15% او اته دغه نه پورته ده، دا اندازې مونږه صفر ته کته کو، او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد د دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفته پورې مونږ په وقایوي ډول سره د تا نور دوا هم ورکو، او په دغه شپږ هفته کې د دې ماشوم معاینات تکمیلو ک دا هم په مغ د مور په مرز باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکو هغه پی قطه کوو.
وره به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی.
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر د لپاره باید دوا واخلي. ادې په خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیګ فشار یا ډیابت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې ادې تداوي د ټول عمر دپاره ده، او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي، تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړله چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولیدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس غوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. نور څرنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کاله عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي که څوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کالو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نشي، نو همدغه یو دوا چې دوی ته یو رژیم د تداوي چې دوی ته شروع شوی په لسګونو کلونه مؤثر وي. خو کله که یو کس خپله دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوي کې منځته راوړي، دا سبب دی کېږي چې همدغه دواګانې ده ته نور مؤثرې نه وي. نو ادې په خطر باندې چې ده ته مؤثره دوا هغه شي، ادې دواګانې کله چې مقاومت منځته راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې هم دومره ورته اټکل شوی دی، او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځته راځي چې هغه
د ایډز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کېږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دې سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغز یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري، په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي، د دې نه دی هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي تر څو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرون تراغلی او ګډون مو وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره د خبرونې کې برخه واخیسته. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو په مهربانه خدای سپارو. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.